په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع کېږي د مشال رادیو د نن ورځې نه ساتل خبرونه په دې خبرنه خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی وزیر اعظم عمران خان گلګت بلتستان ته د وګوري صوبې حیثیت ورکولو اعلان کړي. افغان حکومت له پاکستان افغان وګړو ته د ورکونکو ویزو شمیر غوښته ده. نن سهار د کینیډا پولیسو د چړو په برید پیخه کې مشکوک تن نیولې ده. د خبرونو تفصیل وزیر اعظم عمران خان گلګت بلتستان ته د عبوري صوبې حیثیت ورکولو فیصله کړې ده. نوموړي نن په گلګت بلتستان کې د سیمې د خپلواکۍ درې بیاي مکلیز په مناسبت یو غونډه ته ویل چې دا فیصله یې د سیمې د خلکو غوښتنو ته په کتو کړې ده. وزیر اعظم عمران خان په دې اړه نور وضاحت ورنکړ چې کله به دا اقدام کیږي. حکومت وار له مخه سږ کال په ستمبر میاشت کې سیمې ته د صوبې حیثیت ورکولو اعلان کړی و. گلګت بلتستان د پاکستان تر واک لاندې سیمه ده چې پخوا د شمالي سیمو په نوم یادېده. په 2009 کال کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د یو امر په لاسلیک کولو شمالي سیمو ته محدوده کورواکي ورکړه، خو د دې باوجود د سیمې عیني حیثیت پوره روښانه نه ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي د ترهګرۍ غواښونو له وجې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم روانه میاشت په پیښور کې جلسه وځنډوي. وزیر اعلی محمود خان پرون د سوات په ماټه کې خبریالانو ته وویل چې په جمهوریت کې احتجاج او جلسې کول د هر چا حق دی، خو په پیښور کې په مدرسه د برید وروسته په ټوله صوبه کې د ترهګرۍ د پیښو خطر سیوا شوی. ټاکل شوی چې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم د نومبر په 13 په پیښور کې جلسه وکړي. د وزیر اعلی محمود خان د وروستیو څرګندونو په اړه د پی ډی ایم موقف لا هم مخې ته نه دی راغلی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال ویلي د پاکستان سفارت دی د خپلو ورځنیو ویزو شمار روښانه کړي. امر الله صالح دا خبره نن په خپله فیسبوک پاڼه لیکلې. ویلي دی هدف یې دا ده چې د پاکستان د ویزو غوښتونکي افغانانو لپاره انتظام ښه شي او د ده په خبره خلک له ورځني عذاب او ګډوډیو خلاص شي. نوموړي په داسې حال کې دا خبره کړې چې د اکتوبر په 21 په ننګرهار کې د پاکستان د ویزو لپاره ورغلو زرګونو افغانانو د ټیلماټې له وجې 12 کسان چې ټول یې ښځې وي ووژل شوي لاستنه نور جوبل شول. سالی ویلی د ویزو غوښتونکو افغانانو لپاره په خطوګه انتظامات ممکن دي. پاکستان چې ډیر وخت یې د کورونا وبا په خاطر په افغانستان کې د ویزو ورکولو خدمات بند کړی وو، د اکتوبر په میاشت کې دغه لړۍ بیا پیل کړه. بلخو د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازي محمد صادق د ویزو لپاره د یوې نوې تګلارې له عملي کولو ډاډ ورکړی چې په خبره به یې د افغانانو لپاره زیاته اسانتیا رامنځته شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن سهار وختي د کینیډا کیبک ښار پولیسو د چړو برید کولو په شک یو تن نیولې ده. په یاد ښار کې شوي پرون ماښام مهال دغه پیخه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 15 نور جوبل شوي وو. د دې پیخې تر شا وجوهات لا هم نه دي پډاګه شوي. د ریپورټونو تر مخه د نیولې مشکوک تن عمر د 30 کلن تر مال دی او د معاینه لپاره هسپتال ته منتقل کړل شوی دی. په دغه پیخه کې د ککړ تن لټون له هغې وروسته پیل شو چې عیني شاهدانو وویل بریدګر د پخوانۍ زمانې جامع اغوستې وې او د چړې په سیر سشی ورسره وو. پولیس ویلی چې تحقیقات یې لا هم روان دي او په خلکو یې ټینګار کړی چې په کورونو کې دننه پاتې شي او خپلې دروازې بندې وساتي. کیبک ښار د کینیډا د کیبک صوبې سر ښار هم دی چې په کې له 15 لکو زیات خلک ژوند کوي او اکثریت یې د فرانسوي ژبې ویونکي دي. او بل خبر دا چې نن سهار د ترکی په ازمیر کې مرستندوی کارکونکو لوی ړنګې شوې ودانۍ یو اویا کلن کس ژوندې ایستلې ده چې ورسره په دغه سیمه کې په زلزله کې د غورځېدلو ودانیو کې د نورو خلکو ژوندي پاتې کېدو هیلې زیاتې شوې دي. د ترکی او یونان په منځ کې د اژه سمندرګي خواوشا سیمه کې 2 ورځې وړاندې د 6.9 درجې زلزله راغلې وه چې پکې تر دې دمه لږ تر لږه د 150 کسانو د مړینې پخلی شوی دی. په مړو کې یوازې 2 تنه د ترکی وګړي دي. د ریپورټونو تر مخه له 900 زیات کسان په دغه زلزله کې جوبل شوي هم دي. د خبرونو پای
خبرونه موله په نور شاو اوریدل له اوریدونکو په روانه خبرونه کې به تاسو پر دې موضوعاتو رپورټونه واورئ. د پاکستان وزیر اعظم نن ویلی چې گلګت بلتستان ته د بوري صوبې حیثیت ورکولو پریکړه کړې ده. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر بیا پرون د سواد په مټه کې یو جلسې ته په وینا کې د سیمې لپاره د یو شمېر پرمختیایي پروژو اعلان کړی دی. یو ځایي خبریال وایي خلک پریشانه دي او په تشو تورو وعدو او اعلانونو نور نشي غولېدی.
تر څو پورې چې د منګایي د امن او امان خبره راخته دي نه خلک ګیله من دی او په دغه جلسه کې موږ ولیدل چې خلک ورته په هغه تعداد کې را نغلل.
په خیبر ضلع کې د ګاډو ځینې مالکان او ډرایوران شکایت کوي چې امنیتي ځواکونو ترې د دوی هغه نان کسټم پیډ ګاډي نیولې دي چې له وجې د دوی ژوند ګران شوی دی.
موږ سوروړه کا دا ځلن جوتارې دته موږ غربات دی موږ ځوان لا روزګور مزدوري موږ ډیلیوري کې سنه موږ نورې مسالې.
او د سعودي حکومت د بهرنیو کارګرانو په اړه په خپلو قوانینو کې د بدلون خبره کړې ده. په سعودي کې کاروبار کوونکي یو پښتون دې کار ته خوشاله دي.
دا خو ډېر د خوشحالۍ خبر دی. موږ په خپل مرضی باندې کار ځان ته ټاکلی شو که موږ دکان کوو که موږ ګاډی ځان نه اخلو.
پر شنو نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا همولنه موضوع د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي گلګت بلتستان ته د بوري صوبې حیثیت ورکولو فیصله کړې ده. نوموړي د سیمې د خپلواکۍ ورځ په مناسبت نن د نومبر پر لومړۍ نیټه په وینا کې زیاته کړې چې دا پریکړه د ملګرو ملتونو د قراردادونو پر رڼا کې او د ولس یعنی د گلګت بلتستان د ولس د غوښتنو ته په کتو کړې ده. گلګت بلتستان ته په 2009 زیږدیز کال کې محدوده کورواکي ورکړل شوې خو تر اوسه پورې د سیمې آئینی حیثیت روښانه نه دی. تفصیل له ګل ایاز اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان گلګت بلتستان ته د عبوري صوبې حیثیت ورکولو پریکړه کړې. عمران خان د نومبر په لومړۍ نیټه په گلګت بلتستان کې د سیمې د خپلواکۍ درې اویامي کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته ویل دا پریکړه د سیمې د اوسیدونکو غوښتنو ته په کتو کړې.
آج گلګت بلتستان کے لوگوں کو دوسری بھی مبارک دینی تھی اور وہ یہ کہ جو ہم نے فیصلہ کیا
ز د گلګت بلتستان اوسیدونکو ته مبارکي ورکوم. مونږ فیصله کړې چې گلګت بلتستان ته به د عبوري صوبې حیثیت ورکو. دا د دوی غوښتنه وه. مونږ دا فیصله د ملګرو ملتونو امنیت شورا له قراردادونو سره سمه کړې ده.
یو ان سکیورټی کونسلز کی ریزولوشن کې بیچ پر رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے.
وزیر اعظم عمران خان په دې اړه وضاحت او نور تفصیل ورنکړ چې عبوري صوبا سمانا لري او کله به دا اقدام کوي. خو حکومت وار لمخه په سپتمبر کې سیمې ته د صوبې حیثیت ورکولو اعلان کړی و. گلګت بلتستان د پاکستان تر واک لاندې سیمه ده چې په خوا د شمالي سیمو په نوم یادیده. په 2009 کال کې د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د یو امر په لاسلیک کولو گلګت بلتستان ته محدوده کورواکي ورکړه او نوم یې ورته گلګت بلتستان کې خودو. خو پر دې سربیره د سیمې آئینی حیثیت پوره روښانه نه دی. په 1949 کال کې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر دا سیمه پاکستان ته سپارلې وه. د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر او د گلګت بلتستان ځینې سیاسي مشران د پاکستان د 15 صوبې په توګه د سیمې حیثیت بدلون خلاف دي او هند یې هم لاجمنه سیمه بولي. همدا وجه ده چې د گلګت بلتستان د حیثیت ټاکل د کشمیر د لانجې له هوارې سره تړل کیږي. په 1999 کال کې د پاکستان سپریم کورټ ویلي ول چې د گلګت بلتستان اوسیدونکي پاکستانی وګړي دي او وفاقي حکومت ته یې امر ورکړ چې په دې اړه انتظامی او قانوني ګامونه واخلي. په 2015 کال کې وفاقي حکومت یوه کمیټه جوړه کړه چې هغه گلګت بلتستان ته د صوبې حیثیت ورکولو وړاندیز ورکړی وو. د سیمې اوسیدونکي آئینی او قانوني حیثیت ورکولو غوښتنې کوي خو ځینې بیا دا دریز لري چې د کشمیر مسلې حل پورې دی حیثیت نه بدلیږي. د پاکستان لپاره دا سیمه په جغرافیایي توګه ډېره مهمه ده ځکه چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي لار له دې ځایه شروع کیږي. د قراقرم لوی لار د گلګت بلتستان له خنجرابه د خیبر پختونخوا تر پولې پورې 1500 کیلومتره اوږدوالی لري. په گلګت بلتستان کې د نومبر په 15 د اسمبلی 3 سوکو لپاره انتخابات کیږي. د 2015 کال انتخاباتو کې مسلم لیگ نون 2 سوکۍ ترلاسه کړې وي. د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری هم گلګت بلتستان کې دی. بلاول انتخاباتي کمپاین پر مهال د گلګت بلتستان له اوسیدونکو سره ژمنه کړې چې سیمې ته به د آئینی صوبې حیثیت ورکوي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیم بجو
د مشال مرکه
پر یونیم بجا
پام کوا
پر دوو بجو
د مشال پنوم
پر دونیم بجو
سندره جادوګره
پر درینیم بجو
روختیا او درملنه
پر څلور بجو.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي امنیتی حالاتو ته په کتو پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم باید د پیښور خپل جلسه وځنډوي. د غورځنګ ویلي چې د روانې نومبر میاشتې پر 22مه به په پیښور کې جلسه کوي. محمود خان چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر دی پرون د سوات په مټه کې خبریالانو ته وویل په پیښور کې پر مدرسې تر برید وروسته په ټوله صوبه کې د ترهګرۍ خطر سیوا شوی دی. نوموړي د سوات لپاره د موټروې ترڅنګ د ځینو نورو پرمختیایي پروژو اعلانونه هم وکړل. د سیمې ځینې خبریالان وایي اعلی وزیر تر دې مخکې هم د سیمې لپاره ترقیاتي منصوبې اعلان کړي دي خو پر هغو لا هم عملي کار نه دی پیل شوی. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
سوات مټه کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان خبریالانو سره خبرو کې ویلي چې په پیښور کې په جمعات کې د بمی چاودنې وروسته ټوله صوبه کې د ترهګرۍ خطر ده. د نومبر په میاشت کې د مخالف ګوندونه د پی ډی ایم جلسه پیښور کې نه کوي. دوی ویل چې په جمهوری ملک کې احتجاج د هر چا حق ده.
مې یې کوونګا د چیف منسٹر خیبر پختونخوا
زبد اوم د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په حیث چې څنګه د ترهګرۍ خطرې دي او ګواښونه دي او خاص سنجیده ګواښونه دي زبد دوی ته اوم چې جلسې دې نه کوي. څنګه حالات چې په ټول هیواد کې دي د بهر هیوادونو خلق زمون په ضد سازشونه کوي دوی هغوی ته مقور کوي. زه دوی ته وایم چې مهرباني وکړئ جلسه مکوي او گزاره وکړئ
ته گزاره کړئ.
دین وړاندې وزیر اعلی محمود خان مټه کې د وبخور 20 کیلومتره چینل پرانستې دستوري ته ورغلي. ځای مشرانو ته ویل چې دوی دغه چینل په 9 کروڑ روپو سره مکمل کړي چې تریبا 15.5 کینل نه زیاته ځمکه اوبه کولی شي. دوی ویل چې د خیبر پختونخوا حکومت د ولس لپاره د اربونو روپو پروژې سوات کې شروع کړي دي.
په هر تحصیل کې به ان شاء الله نوی کالج جوړ کړي دتا د سوار لس ارب روپو سر د منګوري خار ته به موږ اوبه ورکو. د ټول لغټ پروژکت سوات موټر وے فیس 2 دا به ان شاء الله ډیر زر موږ ته په دې کار شروع کوو.
د سوات جلسې پاړه د سمارټ ټي وي د سوات خبريال سید شهاب الدین مشال ریډیو ته ویل چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا په داسې حال کې د سوات دوره کړي چې په ملک کې ګرانی زیاته ده او تیر لوزونه لا هم نه دی پوره کړي.
یو خداغي د جلسې کې چې کم دی د کم تعداد شرکت نه دا پته لګیده چې خلک داغي نه چې کم دی ګیلمن دي کم امید شو ناغوس په ګراوند باندې نخ کاری او کنا دا هم د مازی په شان خالی اعلانونه نو بیا به خلک خامخا ګیل کوي تر سو پوری چې د منګایي د امن او امان خبره ده نو په دغه حق لا د دین خلک ګیله مند.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سواد دورې په مقام مټه او کابل کې د بیلابیل ترقیاتي پروژو پرانستي دستورې ترسره کړې. په دغه مقام دوی سره د سواد صوبای اسمبلی غړي او د سواد سره تعلق لرونکو د مرکزی حکومت مواصلات وزیر مراد سعید هم موجود وو.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال رادیو د اوریدونکو په پاکستان کې د کورونا ناروغانو په شمیر کې وار بیا اضافه لیدل شوی او چارواکو په دغه اړه اندېښنه ښودلې ده. حکومت له دې وارس د خلکو د ژغورنې په موخه د هیواد په ځینو برخو کې جزوی ټولبند یا سمارټ لاکډاون لګولی دی چې پکې د اسلام آباد ځینې عدالتونه هم تړل شوي دي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا مرکزی حکومت لخوا د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر وینا ترمخه تیر خوشه دو میاشتو کې پاکستان کے وار بیا دا کرونا مثبت کی سن تناسب زیاد شوی دی او د دینه د مرګونو شرح هم د سرکاریش میره ترمخه د اکتوبر 1.5 نیټې پورې ټول پاکستان کې د کرونا ناروغ شمیر خوشا 3,00,000 او 3,50,000 ته رسیدل لري چې پکې شپږ زره 800 او شپږ مړ شوی او 3,14,000 نه زیات روغ شوی دی. دا طب پوهان وایي چې باید اولس په احتیاطي لارښوونو عمل درآمد باور کړي کني ډېر زر کرونا وبائی شکل خپلول شي. ډاکټر اشفاق اوتمانځه چې رضوانانو ډاکټرانو د اتحادیې غړی دی مشال لیډو ته په دې باب لوایي
دا سده چې تیر هفته یا اوتو ورځو کې ډیفینیټلی کیسز زیات شوي دي. مخکې به چې کوم کیسز روزانه لس یا دولس راتلل هغه اوس 80-90 ته رسیدلی دي. نو زمونږ کیسز چې دي نو ډیفینیټلی دا زیات شوي دي. دویمه خبره ورسره دا ده چې هسپتال کې هم دا چونکې موسم راغلی دی دا والا نو دا اسپتال کې هم داسې کیسز زیات شوي دي چې مطلب لکه زمونږ په شک راځي او یا دا چست مریضانی. نو دغه خبره پکې ده چې ډیفینیټلی کیسز زیات شوي دي. زه ایز اے ډاکټر دا وایم چې پکار ده چې ایس او پیز باندې عمل وشي. پکار ده چې ایٹ لیز هر یو کس دا ماسک واچي. دا یو سیز دی چې دی تمنګ وایو دا د کووډ چې دی دا سیکنډ ویو ده. نو په منځ کې پکې لږ کمزوري راغلو بیا تیز شوي دي. نو اوس موږ لا د مخکې نه بازی باندی ڈبل احتیاط کول پکار.
بلخوا د پاکستان سرخار اسلام آباد په شمول د ملک لسو غټو خارونو کې حکومت جزوی لاک ڈاؤن هم لګولې دی او په اسلام آباد کې د لسو سیوا عدالتونه هم په دې وجه پرون تړلې دي چې پکې د ججانو وکیلانو او نور عملی د کرونا ټیسټونه مثبت راغلي دي. په اسلام آباد های کورټ کې وکیل قیصر جان مشال لیڑو تا پدے باب لوائی
دے کے تقریباً 11 ججز تعداد دی دبی عدالتوں نے دیر ٹائم کی سیل دی. دے 11 ججان کے ایڈیشن سیشن ججز تعداد سلور دے اور دا باقی جوڈیشل میجسٹریٹ اور سول ججز دی. دی تا کرونا پازیٹیو او شو دی سرد خپل سٹاف چکم اگے سری دی ٹول دیر ٹائم کے خپل ٹریٹمنٹ باندھی دی آئسولیشن کی دی اور وسرے وسرے اس دونیم سوا نور عدالتی اہلکاران اور دا ججان دا اگی ٹیسٹ نن اکڑی شو او ریزلٹ کے اعلی راضی با پتہ بے لگی جی. جی نائن کے آئی ایٹ کے اور جی ایٹ کے دے کے مختلف زیون کے سلور سلور شپک شپک سٹریٹس چلی دا سمارٹ لاک ڈاؤن طرف تا تلی دی.
بلخوا این سی او سی یا پوفاقی کچا دا کرونا سرانے ادارے نن خپلا یا وغنڈا کی دا کرونا مخ پزیاتی دو کیسونو باندے دان دیخنو سرگندوانا کردے دا. دی وای چې د مثبت کیسونو تناسب د درو فیصد نه هم سیوا شوی دی او د تیر جمعې په ورځ په یو ورځ کې د زرو نه سیوا کیسونه مثبت راغلی دي چې د جولای میاشت نه را پدې خوا په یو ورځ کې دا د ټولو غټ شمیره ده. مرکزی حکومت دا وخت د ملک لسو غټو ښارونو کې جزوی ټولبند اعلان کړی چې پکې پنډه اسلام آباد ملتان میرپور مظفر آباد پېښور حیدرآباد گلگت کوټه او لاهور شامل دي او دې خارونو کې شادی حالونه هوټل مارکیټونه او دکانونو ته د شپې 10 بجې او پارکونو یا تفریحي ځایونو ته د ماښام 6 بجې د بندېدو امر دی. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټول خبرونه شننې تبصرې خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب اوریدای لوستای او لیدلی شئ.
د پاکستان د تعلیم وفاقی وزیر شفقت محمود ویلی حکومت د ټول هیواد لپاره د یو رنګ تعلیمی نصاب معرفي کولو په هڅه کې دی او په دې لړ کې له صوبایي حکومتونو سره هم سلا مشورې او رابطې کړې دي. خو ځینې سیاستوال وایي دا کار شونی نه دی او مرکز دی صوبې پرېږدي چې خپل تعلیمي نصاب په خپله خوښه جوړ کړي. په دې اړه تفصیل د فرخندې اسد په رپورټ کې.
د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د اکتوبر په 19مه سنټ ته ویلي چې دوی په ملک کې د یو شان نصابي تعلیم لپاره کار پیل کړی دی او په دغه لړ کې د ځینو صوبو سره رابطه هم کړې ده. خو د سند صوبې را د سنټ د تعلیم په اړه د سټینډینګ کمیټې غړي ډاکټر سکندر منرو د اکتوبر پر 1 مشال ریډیو ته وویل چې د 13 آئینی بدلون وروسته تعلیم یو صوبایي موضوع ده او د وفاقي حکومت لخوا ټولو صوبو ته یو شان تعلیمي نصاب ورکول به یو غیر آئینی کار وي.
بیسیکلی چاروں پروینسز کو اس پہ بہت ساری ریزرویشنز ہیں. سلور واڑ صوبے پدی اڑا تحفظات لری زن گڑم چھ پر دی خبر وا ٹول راضی شی او یادا چھ گنی دا ڈیرا خمن صوبہ دا پدی کے باڈی دے مسئلے راضی مونگ بایت معشومان تا پ مورنے جبکی تعلیم ورکو پبل جبکی با معشومان تا گرانشی پاکستان خورس تو جوڑ شبے وو دلتا مشت قانونو ل پیڑو رئیسی وسیگی تدوی خپل رواجونا تاریخونا او اتلان لري. نو ثبوت یو نصاب ورکول با زمون پخوخه نوی که وفاقی حکومت دا په زور کوي نو په زور چې کوم کار کیږي هغه نشي کامیاب دي.
د تعلیم وفاقی وزیر شفقت محمود دا هم ویلي دوی با په لومړی مرحله کې تر 15 جمعات پورې د تعلیمي نصاب په یو کولو کار کوي او لدغه وروسته به تر لسمه او پر وړاندې تعلیم کار پیلوي. بلخوا د بلوچستان صوبې نه د سینټ د تعلیم د سټینډینګ کمیټې غړي مولوی فیض محمد اکتوبر پر 1 مشال ویل تعلیم اوس یو صوبائی موضوع ده او باید وفاقی حکومت له صوبو نه د دغه اختیار د اخیستلو او یا پکې د سبلون کولو نه ډډه وکړي.
بدلون رستو چی کم اختیارات صوبو ته ورکړل شوی هغه د صوبو سره وی دوی چې د یو نصاب تعلیم خبره کوي نو دا به څنګه کیږي؟ بیا په سکولونو او کالجونو کې مذهبي زده کړې د نشت برابر دي او چې کومې مذهبي زده کړې دي په هغو کې دنیاوي نشته، دا به څنګه یو شان کیږي؟ د صوبو خپله خوښه ده خو موږ دا وایو چې داسې کول ممکنه نه ده.
د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي او د تعلیم پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک ته اکتوبر پر 1 مشال ریډیو ته وویل موجوده وفاقي حکومت کوشش کوي چې د 13 آئینی ترمیم لاندې ورکل شوي اختیارات له صوبو بیرته واخلي.
یو غیر آئینی اقدام دی. یو د احتجاج لاره موږ سره پاتې کیږي او بل موږ سره د عدالت لاره پاتې. اسمبلی په فلور باندې خوچوم کې د غي تعداد سیوا د موږ لګیا یو دا جنگ کوو چې دا کوم فاینانشل اختیار صوبو ته ملاو دی هغه اختیار واپس کولو لپاره دوی پاغي باندې حمله کوي او هغه مالی اختیار بیا واپس دوړلو یو مضمومه او ناکامه کوشش.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر نومار وزیر خټک د اکتوبر پر 1 مشال راډیو ته ویل په هیواد کې باید یو تعلیمي نصاب وي خو د 13 آئینی ترمیم لاندې دا اختیار له صوبو سره دی. بلخوا د تعلیم وفاقی وزیر شفقت محمود سینټ ته دا هم ویلي دوی کوشش کوي چې د 2020 کال د اپریل له میاشتې نه د ټولو پرایمری سکولونو لپاره یو شان تعلیمي نصاب جوړ کړي. اتلسم ترمیم په 2010 کال کې د هغه وخت پاکستان پیپلز ګوند په دور کې د آئین برخه جوړه شوې وه چې تر مخه یې له وفاقه ډېر اختیارات صوبو ته منتقل شوي دي چې پکې د تعلیم، صحت او یو شمېر نور مهم موضوعات شامل دي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه.
د خیبر ضلع اوسیدونکي وایي امنیتي ځواکونو په مختلفو چک پوسټونو د دوی سلګونه نان کسټم پیډ یا ان سی پی ګاډي نیولې دي. د دغو ګاډو ډرایوران او ځینو ځایي مشرانو مشال لوی ته ویلي نان کسټم پیډ ګاډي په نور قبایلي ضلعو او همدارز ملکن کې په آزاده چلیږي ګرځي خو یوازې په خیبر کې پرې بندیز لګول شوی دی. دوی حکومت غواړي چې د دغو ګاډو چلولو اجازه ورکړي. بلخوا په سیمه کې د حکومتي ګوند کسان ویلي پر دې موضوع د خیبر پښتونخوا له وزیر سره خبرې کړي دي او د هیله مندي چې ژر به دا مسله حل شي. تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې.
د سیرات دری وګړي وای امنیتی ځواکونو هلته په نان کسټم پیډ یا ان سی پی ګاډو باندې بندیز لګولای. څه باندې 400 ګاډي د تیراو باډې ترمنز ایسار کړي او د تلو راتلو اجازه نه ورکوي. دوی وای د تیراو باډې ترمنز خوښه 100 کیلومتره فاصله ده او دغه ګاډي د تګ راتګ یوازینی ارزانه ذریعه ده. د دوی په وینا دا په تحصیلونو کې رجسټر شوی او باید د نورو قبایلي ضلعو ملکنډ په څیر ورته اجازه ورکړل شي چې هلته چلوي. د تیرا ملک دین خیلو یو ډرایور عارف الله اپریدی مشال ریډیو ته وایي،
موږ د نای سی پی کوډ یو مسالہ رو ودا موږ ډیر وخت نه موږ سره ډیر خلکو ودې کړی خوست کر وزیر اعلی په خپل مو سره درې ودې کړی ایوا په بڑا باندې ودې ودې یو صابر په پندې چنه باندې کړی ری او موږ بس روغلی د وته ورزند الوګه وطن دی وګه د پاک افغان د خیبر چوک موږ بړې بند کړای وو. دا نان کسٹم ګوډې ری دا کم نای سی پی ګوډې چې دی پټولو کبویلو لای لوټ شوی ری ټوله پټه لای لوټ دی او موږ سره وروره کا د ځلن جوتاره دا باکای دا ته بڑا پر نر پرې کړی ولته موږ غربت ہے موږ ځون لا روزګور مزدوری موږ ډیلیوري کې سنای موږ نورې مصالحې نو موږ په ډېرو مشکلات وتی.
یو ځای مشهر ملک جاوید پردې وای د باډي او تیرا خلک د بدمنې په وخت ډیر زپل شوی او دی وسنلري چې کسٹم پیډ ګاډي واخلي. نو په کار دا سو وخت لپاره ورته اجازه ورکړل شي چې نان کسٹم پیډ ګاډي استعمال کړي.
د موږ معیشت بالکل ختم شوی دی نو اوس چې موږ لا د ټیکسی د پورا یا د رامدورفت پورا چې موږ خو اسانه ذریعہ دو هغه د ان سی پی ګاډي دی نو دا ان سی پی ګاډي ویلې موږ لا اجازه نه مليږي. موږ دا مطالبه کوو حکام بالا نه چې موږ له دغو ګاډیو باقاعده اجازه ملو شي په دغه لوکا کې د خلکو روزګار مهیا شي. کچی اوس څلور سوا ګوڑی تقریبا د مکسر دینو چې څلور سوا ګوڑی د دوغو د لایجازات ملو شي نو څلور سوا خاندانونه خو آل دې د اوس را په دا روزګورو ته ملو شول او هغه به دا خپل د معیشت یو ذریعہ جوړ کی او دغه د پورا رجستریشن یو پروګرام شوه د انتظامیه سره باقاعده غا رجستر دی دغه ډرایور دغه باقاعده ګوڑی هر څه رجستر شوی دی په موماندو کې اجازه شته په جوړ کې شته په وزیرستان کې شته په ملکن ډیویژن کې شته. نو آیا د مکسر دا دوغلی پالیسی ویلې چلیږي؟ آیا موږ د دغه ملک باشندگان نه یو؟ آیا موږ د دغه ملک خلک نه یو؟
باڑی نه د قومي اسمبلی غړی اقبال پردی وای دوی په دې موضوع باندې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان سره خبرې کړې دي.
لکه موږ د وزیر اعلی نم دا مطالبه کړې و په تیر شوی دوره کې هغه وی چې یا به په سواد کې بندوم او یا بدل ته اجازه ورکوم چې کومه اسانه طریقه وای چې نور د بهر نه کوم ګاډي راتلی چې داغه مخنیوي شوی چې دا موجوده کوم په زموږ ډیستریکټ کې یا په باډه کې کوم ګاډي دي چې د دې رجسٹریشن شوی او دوی له اجازه ملو شوی تر هغه پورې چې په دا نور کوم ازلاري چې په دې کې دا چلی دي نو دلته به اجازه وو. دا هغه نه پچې د حکومت کومه پالیسی وي ا بدلته مې په دا نور نو لہذا مو کوشش شروع دے چی مو یو داسې طریقې کار جوړ کو چې دا خلکم خوشاله شي او د قانون مطابق پدې کې پیښلی مو شي.
نان کسٹم پیډ ګاډي د مودو رئیس افغانستان نه قبایلی سیمو ته راوړل کیږي او ځایي ولس یې استعمالوي. دوی وایي د ګاډي ورته ډیر پارزانه به پریوزي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شې دی یو دلته چولې کارته نو بس لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخه کړی.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د مسبخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو مشال ریډیو دا په پیښور کې د مخام 15:30 بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز بالا منور شاور.
وزیر اعظم عمران خان گلگت بلتستان ته د عبوری ضلع عبوری صوبې حیثیت ورکوټو فیصله کړې. نوموړي نن په گلگت بلتستان کې د سیمې د خپلواکۍ درې او بیایمې کلیزې په مناسبت یو غونډې ته وویل چې دا فیصله یې د سیمې د خلکو غوښتنو ته په کتو کړې ده. گلگت بلتستان د پاکستان تر واک لاندې سیمه ده چې پخوا د شمالي سیمو په نوم یادېده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د ترهګرۍ ګواښونو له وجې اپوزیشن ګوندونو ته ویلي دي چې روانه میاشتې په پیښور کې خپله جلسه وځنډوي. وزیر اعلی محمود خان پرون په سوات کې خبریالانو ته وویل چې جلسې او احتجاج د هر چا حق دی، خو د امنیت ستونزې په پام کې نیول پکار دي. د وروستیو سرګندونو په اړه د پی ډی ایم موقف لا هم مخې ته نه دی راغلی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال ویلي د پاکستان سفارت د خپلو ورځنیو شمیرو ورځنیو ویزو شمیر روښانه کړي. امرالله صالح دا خبره نن په خپله فیسبوک پاڼه لیکلې. ویلي دي هدف یې دا دی چې د پاکستان د ویزو غوښتونکو افغانانو لپاره انتظام ښه شي. دا په داسې حال کې ده چې اکتوبر په 21 په ننګرهار کې د پاکستان ویزو لپاره ورغلو زرګونو افغانانو د ټیل ماټیل له وجې 12 کسان چې ټول یې ښځې وې ووژل شوې او 10 تنه نور ژوبل شول. نن سهار وختي د کینیډا کیبک خار پولیسو د چړو برید کولو په شاکی او تان نیولې. د پیار خار کې شمې په مخام محل د غپې کې لیک تر لګت وک آسان وجل شو او 15 نور جوړ شوې. د پیخې تر شا وجوهات لا هم نه دي پړاګ شوې. نن سهار د ترکی په ازمیر کې مرستندوی کارکونکو لوی ویړنګ ودانی یو او یا کلن کاس ژوندۍ راستلې. چې ورسره په دغه سیمه کې په زلزله کې د ګرځېدلو ودانیو کې د نور خلکو ژوندۍ پاتې کېدو هیلې زیاتې شوې. د ترکی او یونان په منځ کې اجې سمندر یو خواوشا سیمه کې دوه ورځې وړاندې زلزله راغلې ده چې پکې لږ تر لږه 150 کسان مړه شوي او له 900 زیات ژوبل شوي دي.
لن خبرونه مول منور شاه اوریدل. اوس هم د ترکی د زلزلې په اړه لږ نور معلومات درکو. یو یا کلن سړی د ترکی په زلزله ځپلي ازمیر سیمه کې نن له یوې نړېدلې ودانۍ ژوندی استل شوی دی. د دې سړي ژغورنې د ترکی په وروستۍ زلزله کې دغه کسانو ژغورنې ته هیلې زیاتې کړي دي چې لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې بند پاتې دي. وروستي رپورټونه ښیي چې په دې زلزله کې د مړو شمیر تر 150 اوښتی دی. اجمل اند تفصیل راکوي.
د شخورن ټل لا هم د ترکیه په ازمیر خار کې چې زلزلې زیات سپلې له نړیدلو ودانیو څخه د کسانو په رایستلو بوختي. په ایجا سمندرګي کې د ریخ تر په کچه 6.9 دی زلزلې د جمعې په ورځ ترکیه او د یونان د ساموس ټاپوګانو ولړزول. زلزله کې تر دې مهاله د مړو شمیر لږ تر لږه 150 کسانو ته رسیدلې چې پکې نه 30 تنه یوازې په ازمیر کې مړه شوي. د شخورنې او لټون د عملیاتو په لړ کې نن یو اویا کلن سړی د یوې نړیدلې ودانۍ له ماتو ګډو ژوند ایستل شوی. د ترکیې د روغتیا وزیر فخرالدین کوچا ویلي د سړی هیڅ کله هیله مندي له لاسه نه ورکړي. د ترکیې رسنۍ وایي چې د دولتي او ځایي بنسټونو لخوا تر 15,000 زیات کسان د ژغورنې د عملیاتو لپاره تنظیم شوي. په دې زلزله کې چې یو شمیر ودانۍ ونړولې او په سمندرګي کې وړه سونامي هم رامنځته کړه، د ترکیې د بیړنیو چارو د ادارې په وینا یوازې ترکیه کې 900 کسان ټپیان شوي دي. د یونان چارواکو ویلي چې په ساموس ټاپو کې هم د زلزلې لږ تر لږه 2 کسان وژلي. د زلزلې ټکانونه د استانبول په شمول د ترکیې په لویدیځ او همدارنګه د یونان په پلازمینه اتن کې هم احساس شوي. د ترکیې مرستیال ولسمشر فواد اوکتی ویلي 6 ودانۍ به په بشپړه توګه له منځه یوړل شي چې زلزلې ډېرې زیانمنې کړي. نوموړي د زلزلو په اړه هغه عام اصطلاح تکرار کړه چې زلزلې خلک نه وژني بلکې ودانۍ دي چې نړېدلې د خلکو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. په ترکیه کې زړې ودانۍ او یا هغه نوې ودانۍ چې په کم لګښت یا غیر قانوني توګه جوړې شوي ډېر کله په زلزلو او نورو آفتونو کې د پراخو زیانونو سبب کیږي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
په امریکا کې د نومبر پر 3 ولسمشریزه ټاکنې کیږي. د دې هېواد د ولسمشر د انتخاب لپاره د ولسی رایو یا پاپولر ووټ پر ځای د انتخاباتي یا الکترال کالج په نوم یو پیچلې نظام کارول کیږي. د د انتخاباتو د دې طریقې کار په اړه معلومات ملیحه امیرزاده راکوي.
د نومبر پر دریمه د امریکا صدارتي انتخابات کې دونکې دي. تیر ځل د امریکا ولسمشریز انتخابات په 2018 کې شوی و. د امریکا لاین سره سم د ولسمشری د واک دوره څلور کاله وي او یو تن په دریم ځل ولسمشریزو انتخاباتو ته نشي ودرېدی. په امریکا کې د انتخاباتو پروسه له دې پیلېږي چې د ګوندونو لخوا د ولسمشریزو ټاکنو رسمي کاندید څوک جوړیږي. په امریکا کې دوه مهم ګوندونه ډیموکرات او ریپبلیکن دي چې کوم امیدوار تر خپلې پارټۍ کې زیات ملاتړ حاصل شي هغه د ولسمشریزو انتخاباتو رسمي کاندید شي. اول د ګوند دننه د امیدوارانو ترمنځ سیالي کیږي چې دوی د ځان لپاره کمپین کوي. په امریکا کې رسمي کاندید باید اول د پرایمری یا کوکس انتخاباتو کې بریا حاصل کړي. پرایمری او کوکس هم له یو بل سره توپیر لري. په ځینو ریاستونو کې پرایمری انتخابات کیږي او په ځینو کې کوکس وي. په کوکس کې د دواړو ګوندونو استازي له یو بل سره بحث او خبرې اترې کوي. په دې کې د ګوند د نوماند ملاتړ لپاره له یو بل سره مشوره او صلاح کیږي. په پرایمری کې د ولایتونو اوسیدونکي د ګوندونو استازو ته ووټ ورکوي. بیا چې کوم نوماند زیات استازي ولري د هغه ولایت ټول استازي د ګټونکو نوماند ملګري کیږي. د دې عمل پس د ګوندونو د امیدوار رسمي اعلان په غټو غونډو یا کنونشن کې کیږي. د کنونشن پس د دواړو امیدوارانو ترمنځ سیالي کیږي. هر امیدوار ځان ته کمپین چلوي. په دغه انتخاباتي کمپین کې دوی د خپل ایجنډې سره راځي او لسته وایي چې څه څه کارونه به کوي. د روان کال انتخابات په داسې حال کې کیږي چې په امریکا کې د کورونا وایرس وبا خپره ده، اقتصادي بحران دی او د توکم پالې په سر په ولس کې ناکراری ده. د 2020 کال په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید د امریکا اوسمهال ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند جو بایډن له یو بل سره سیالي کوي. دا دواړه د خپلو ګوندونو رسمي کاندیدان دي چې انتخاباتو ته ولاړ دي. دا ځل د دواړو ګوندونو قومي کنونشن په اگست کې په ورچوال بڼه وشوې. جوزف بایډن د پخواني ولسمشر باراک اوباما په دورې حکومت کې اته کاله د غم رستیال ولسمشر پاتې شوی دی. په پرایمری انتخاباتو کې په ډیموکرات ګوند کې دننه د بایډن مقابل یو لس نور کاندیدان وو چې روان کال یې ترمنځ سیالي وه. د ریپبلیکن ګوند پرایمری انتخابات هم وو، خو اکثره چې کله موجوده ولسمشر امیدوارۍ ته بیا ولاړیږي نو د ګوند ملاتړ ورته حاصل وي. نو ډونالډ ټرمپ ځکه په دغو انتخاباتو کې له کوم سخت چیلنج سره نه مخامخ. د خپلو ګوندونو په کنونشن کې ډونالډ ټرمپ د مرستیال ولسمشر لپاره د مایک پینس نوم غوره کړ او جوزف بایډن د کالیفورنیا نه د امریکا سینیټره کاملا هاریس د خپل نائب صدر په توګه غوره کړه. د کمپین د ختمېدو پس د نومبر د اولنې شروع او یا د نهې په ورځ ولسمشریز انتخابات کیږي. په امریکا کې انتخابات د نورو هیوادونو پرتله په جدا طریقه کیږي. په دې کې فرق د الیکټورل کالج وی. په امریکا کې د ولایتونو اوسیدونکي د خپلې خوښې امیدوار ته نیغ په نیغه رائے نشي ورکولی، بلکې ملګرو یا استازو ته ووټ ورکوي. دې ته پاپولر ووټ ویل کیږي. د کامیابو استازو ډلې ته الیکټورل کالج ویل کیږي. په امریکا کې د ولسمشر انتخاب د پاپولر ووټ په بنیاد نه بلکې د الیکټورل کالج لاري کیږي. دا ممکن وی چې یو کاندید په پاپولر ووټ کې خو غټي خو په الیکټورل کالج کې بریا حاصله نکړل شي، یا بیا ولسی رایو کې کامیاب نه وي خو الیکټورل کالج ووټ کې کامیاب شي. د 2018 په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بارنو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په پاپولر ووټ کې له ډونالډ ټرمپ نه نږدې 3 میلیون زیاتې رای ګټلې وې، خو ولسمشر ټرمپ 324 او کلینټن 228 الیکټورل ووټونه حاصل کړي. الیکټورل کالج د امریکا په 500 ریاستونو او په مرکز واشنگټن ډی سی یا ډسټرکټ آف کولمبیا مشتمل وي. د هر ریاست الیکټورل کالج د غړو شمیر د کانګرس د غړو شمیر عمروي، یعنی د دغه ریاست د سینیټرانو او د ایوانې نمائندگان د غړو شمیرو سره سم وي. په امریکا کې له هر ریاسته دوه سینیټران وي چې دا شان د ټولو سینیټرانو شمیر سل جوړیږي. د امریکا د استازو جرګې یا هاوس آف ریپرزینټیټیوز د غړو شمیر 1415 وي او دا د هر ریاست لپاره د آبادۍ په بنیاد وي. په الیکټورل کالج کې د واشنگټن ډی سي غړي هم وي. روان کال د الیکټورل کالج 1538 غړو یا الیکټرز د رایو په بنیاد به د امریکا راتلونکي ولسمشر ټاکل کیږي. چې خلک د الیکټورل کالج غړي منتخب کړي نو بیا دوی ولسمشر او مرستیال ولسمشر منتخبوي. د الیکټورل کالج هر غړي یو ووټ اچوي، دغه عمل ته الیکټورل ووټونه وایي. الیکټورل کالج په جنوري کې د ولسمشر رسمن اعلان کوي. په امریکا کې په ځینو ریاستونو کې رای د نورو پرتله ډېرې مهمې بلل کیږي. امیدواران په هغو ریاستونو کې د ګټلو لپاره ډېرې هلې ځلې کوي چې پکې د الیکټورل کالج زیات غړي یا الیکټرز وي. ځینې ریاستونه په ضمانت سره ځانګړي ګوند ته رای ورکوي، مثلا الاسکا ریپبلیکن او کالیفورنیا ډیموکراټانو ته ووټ ورکوي، خو بیا سوینګ سټیټس یا سوینګ ریاستونه هم وي، دا هغه ریاستونه وي چې یو ګوند هم په یقین سره نشي ویلی چې له دې ریاسته په ووټ ترلاسه کړي کنه. زیاتره وخت میشیګن، فلوریډا، ویسکانسن، پنسلوینیا، شمالي کارولاینا او اریزونا هغه شپږ ریاستونه یا سوینګ سټیټس بلل کیږي چې د امیدوار د کامیابۍ یا د ناکامۍ باعث جوړیږي. د دغو شپږو ریاستونو د الیکټرز شمیر 101 جوړیږي. د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو پس په امریکایان د ریاستي او ځایي مشرانو د سینټ په دریو برخې کې یوې هغې ته او د ایوان نمایندګان ټولو چوکیو لپاره ووټونه ورکوي. د امریکا د استازو جرګه یا ایوان نمایندګان کې دا وخت ډیموکرات ګوند په اکثریت کې دی او ریپبلیکن ګوند په سینټ کې اکثریت لري. خو دا بدلیدای هم شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د سعودي حکومت ویلي د بهرنیو کارګرانو په اړه په خپلو قوانینو کې بدلون راوړي او په خبري چې له دې کار سره به د هغوی کار، روزګار او ژوند ښه شي. په سعودي کې میشت کارګران وایي د حکومت دې ممکنه ګام ته خوشاله دي. په سعودي کې له کلونو راهیسې کاروبار کوونکي وایي د سعودي حکومت دا ګام به په خپله سعودي عرب ته هم په یو شمېر برخو کې ګټې ورسوي. بوروال کاکړ د موضوع تفصیل لري.
د سعودي عرب حکومت اعلان کړی چې د بهرنیو کارګرو په اړه د کفاله په نظام کې بدلون راولي. د مالی چارو په اړه یوې مشهورې ویبپاڼې مال د سعودي عرب د ولسی خیر ښېګړې وزارت د سرچینو له حوالې لیکلي چې دا بدلون به د 2023 کال په منځ کې عملي شي. کفاله په سعودي عرب کې د بهرنیو کارګرو لپاره موجود یو داسې نظام دی چې د نړۍ یو شمېر هیوادونو ورته د لانجمن نظام په سترګه ګوري. د دې نظام لمخې په سعودي عرب کې یو کاروبار کونکي له بهره کارګر ورغواړي او بیا هغوی مجبور وي چې د همدې کفیل یا سپانسر په شرایطو کار وکړي. په سعودي عرب کې میشت مزدوران له دې نظام څخه سر ټکوي او د بشري حقوقو سازمانونه دا نظام د غلامۍ یو جدید بڼه بولي. مهربان افغان له تیرو 19 کالو راهیسې په سعودي عرب کې میشت او هلته تر کفالت لاندې کار کوي. نموړي مشال رډي ته ویل دوی داسې نه غني چې ګواکې په دې نظام کې به د پام وړ بدلون راسي. دوی ویل بدلون کې راځي هم نو شای یوازې هو خلکو ته ګټه ورسوي چې سعودي عرب ته سرمایه کاری راوړي او هلته کاروبار کوي. د ویل عام مزدوران د کفاله تر نظام لاندې کار کوي او ژوند یې ډیر سخت دی.
دومره پابندی که البته خدای مکه که دته کور کې مړی سوی وي یا خو بدی نو دته اجازت نه وي. که دوه کاله هغې کپنۍ سره اګریمنټ یا دوه نیم کال نو دوه کالو کې بعد چې کله د وخت پوره کړی نه وي نو دته اجازت نشته چې دی کلي ته لاړ شي.
نور رحمان داوډ وایي له تیرو څه باندې 11 کالو راهیسې په سعودي عرب کې داسې مزدوري کوي چې د ده په وینا هر څه د کفیل په خوښه او ناخوښه پورې تړلې دي.
کفیل پرتا مونږ تقریبا بازار ته هم نشو تللی، لکه د یو خار نه بل خار ته تک وي او دې ته برابر هم مونږ کفیل نه اجازه غواړو، بلکې هغه به په ډېر مینت باندې مونږ ته اجازه راکوي. اول خو بهره کوي نه که بهره کوي نو ډېر زیات مینت په غواړي، نو د کفیل پرته خو مونږ سام نشو هلته اخیستلی.
نور رحمان داوډ وویل چې که د سعودي عرب حکومت د کفیل په نظام کې بدلون وکړ نو دا به د ده په وینا د پښتنو په ګډون هلته په میلیونونو مزدورانو ته ډیره ګټه ورسوي.
که چېرته په دې پالیسۍ کې اصلاحات راشي، مطلب بدلون پکې راشي، نو دا خو ډیر د خوشحالۍ خبر دی. مونږ به اله پرواز کولی شو، مونږ به په خپل مرضۍ باندې کار ځان ته ټاکلی شو، که مونږ دکان کوو، که مونږ ګاډۍ ځان ته اخلو، که مونږ نور مشینري اخیستی شو. دا ټولو هیوادونو چې څومره مسافر دي د دې خبر به ډیر دروند هرکلی کوي، ښه به خوشحاله وي او خدای دې وکړي چې داسې وشي.
ډاکټر سید مزمل شاه له تیرو 40 کالو راهیسې په سعودي عرب کې ژوند او کاروبار کوي. دوی وایي که چیرې د سعودي عرب حکومت دا ګام پورته کړ نو دا به په خپل دوی ته هم په یو شمېر برخو کې ډېر ګټه ورسوي.
نو سخو عالمی شرایط هم د غسی او بیا اوسنی بچا چې کمزوی دی 2013 شغه یو ویژن ورکړی د سعودي عرب د پاره، او داغه ویژن بیا دا دی چې دومره به داغه د وینا مطابق کم چې مونږ په میډیا اورېدلی دي چې دا ملک ته به بیا د یورپ نه خلک ته کارونه او د روزګارونه په دغه سلسله کې راځي، نو یقینا د وخت سره سره به لوی بدلون دلته راځي او کم چې به د دې ملک د پاره الله دی وکي چې هغه به د دې د پاره هم خي او کم خلک چې دلته د روزګار یا د کاروبار په سلسله کې راځي چې د هغې د پاره هم خي.
د سعودي عرب په اړه دا خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلې ده چې دې هیواد په دې وروستیو کې ځینې داسې ګامونه اخیستي چې د نړۍ هیوادونه او د بشري حقونو سازمانونه یې د پام وړ او مثبت اصلاحات بولي.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو رو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خور کے سہار نہ او پ کابل کے تھین بجے د افغانستان د خوست سوداګر افغان حکومت غواړي چې چین او همدارز نورو یو شمیر هیوادونو ته د زنغوزیو یا چلغوزیو د صادرولو لپاره اسانتیاوي دوی ته برابر کړي. دوی اندېښمن دي چې که چلغوزي زر بهر ته لاړ نشي نو نقصان به دوی به نقصان ومومي. د افغانستان په نهو ولایتونو کې چلغوزي کیږي چې د داخلي مارکیټ په خوست کې دی او له همدې ولایته کابل او نورې نړۍ ته لېږدول کیږي. نجیب الله الوخیل د موضوع تفصیل راکوي.
خوستی سوداګر وایي د نورو کلونو په پرتله د زنغوزیو حاصلات ډیر شوي او کیفیت یې هم ښه شوی، خو د هوایي پروازونو د کمښت له کبله دوی نشي کولای په لږ وخت کې چین ته صادر کړي. هغوی زیاتوي زنغوزی معتدل هوا ته اړتیا لري او که ژر بهر ته صادر نشي نو کیفیت یې زیانمنیږي. سوداګر وویل په اوس وخت کې د افغانستان د زنغوزیو تر ټولو ستر مصرفونکی هیواد چین دی، خو یوه وړه برخه دوبۍ او هند ته هم صادرېږي. د طاهر ګل زدران په نوم د زنغوزیو د آزاد مارکیټ یو سوداګر مشال راډیو ته وویل
پیر پټه کې موږ دا مشکل دی چې ورسه چې د یو دریام روشه بله پنجشنبه روشه بله پنجشنبه روشه مول خراب شي او بل چې څلوېښت کیلو چاینا ته موږ مول نه رتیسې پنځلس کیلو امر کړی دی، بل پنځلس کیلو چې موږ به جیب سر جوړوي دا ډېر نقصان دی. کاسالوی کیلو دا نیم کیلو وزن دا میکته ډیر نقصان دی، میکته خو هر شي ته پیسی دی ته تجاری سبی کو میک ډیر نقصان دی.
خوسته یو سوداګر وویل کچیر افغان حکومت عربي هیوادونو اروپا او نور نړۍ ته هم د زنغوزي د صادرولو رسمي قراردادونه وکي نوبۍ او ارزخ به ډیر شي او مارکیټ به هم پراخ شي. د زنغوزي د سرتاسری اتحادیه مشر نورګل منګل وایي
او دا وخته لرو اروپאי ملکونه او عربي ملکونه دا وساته په نامه دا امضا امضا کې د دولت دلاره نه د شرکت شخصی شرکتونو لاره نه دولت دو ملکونو آر ملکونو اروپایی ملکونو دا وسه تړونونه وکیل اسلیکونه وکي او دا مشکل مخته حل کی ان دا یو تقاضا مو دوه غوښتنه.
د زنغوزي سوداګر کلیبي خو سګنیو حاصلاتو ته خوښ دي، خو بل لوري ته ورستر بلې د زنغوزي د بې خوکته کیدو ته پاندې خنه کیدی. جمعالدین زدران چې د پکتیا دی وزي ولسوالۍ اوسیدونکو دی وایي
ارسه کول مولم کام وساګ مولم اضافه شوی دی، کدا شي دغه نه بکول ته نرم اضافه شي دا مول به نرم اضافه شي پارسا کو ریټینا ډیر صحیح وی ساګی ریټینا بیا ډیر کمزوری دی ریټینا کمزوری شو دا خلک ډیر ورته تشویش کیږي.
کله چې د زنغوزي غوټي راټول شي نو د دې غوټو پټه کولو کې یو شمیر خلک او کورنۍ د لاس مزدوري کوي. هغوی د زنغوزي ته شی غوټي تر لاسه کوي چې په شمی کې ورڅخه د سوانګ ټکو پر ځای ګټه اخلي. د حاجی محمد په نوم یو کس چې له بشخیلو کلی څخه خپل کورنۍ سره د غوټو د سپړلو لپاره راغلی وایي
دا ځکه وخته او د اتر مسپیخي ما بیرې مسپیخي من کې چلمنځونه وکړې لګا چې وخرو وښه بیا مزګار نه بیا مسګونه بعد بیا بریټ پوګو تر مزګار مخومه پیری وښه تر دا د کور بورډ څخه دا غټ کوو غټه مټه دی ته وځ به میږي ورته صفاکو وښه ورته جوړی انو غلازای تروبوس.
د افغانستان نه ولایتونه له هغه جمله په پکتیا پکتیکا خوست کونړ نورستان لغمان کاپیسا د کابل په سوربیا او د لوګر په حاضرې ولسوالیو کې د زنغوزیو لګ یا ډیر حاصلات کیږي. خو د افغانستان په کچه د سوداګرۍ اصلي مارکیټ خوست کې دی. چارواکي وایي یوازې په خوست او پکتیا ولایتونو کې خواوشا څلوېښت زره کسان د زنغوزیو په کاروبار او راټولولو بوخت دي.
له دو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د میرامشاه پوسټ ګریجویټ کالج د شمالي وزیرستان تر ټولو لوی تعلیمي اداره یادیږي. دا کالج د ضرب عزب عملیاتو له وجې تړل شو، دا مهال بیرته فعال شوی دی. زمونږ خبریال عمر وزیر د دې کالج له پرنسپل پروفیسر ایوب رحمان سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې د کالج د اوسنی حالت په اړه پوښتنه کړې ده.
بجنگ شه ډیر هر شي نقصان شي، دغه رنګ دغه درې ته نه ری درې سره نقصان رسیدل او سم خو بیا دینه بعد میجه په دا پس کوششینه وکړل. میجه مطلب لکه هر یو دار وټه کو آرمی میج ډیر مشکوري اغه ډیر مطلب لکه می سره امداد وکړو ګورنمنت او ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن د کالج ته یو پروجیکټ میج راوړلو او نن الحمدللہ چې د میج کالج په پښه بیا وی لوړ دا او پانا بهترین میج رنوویټ کړه دا هاستل فنکشنل دی کلاسینا بالکل فل لاگی ټول ټیچرز حاضر دي.
میران شاه پوسټ ګریجویټ کالج نشپړ سم کمیټي ګری دی په دې کې
یو ډپارټمنټ تام اس طرح پولیټیکل سینس فلریش صحیح نشو حالات په خرابول لاگیا چې زربزه پرغلو اس په دې نه بعده پاته لاگی ان شاء الله چې ایغه پروګرس په سرنګ وي خو فی الحال ایغه دخلیه نه دي شری
په وزیرستان کې پانتون نشتا یعنی یونیورسيټي. آیا ضرورت څومره دی چې دلته جرنالیزم هم پورا ډیګری په دې کې پروګرام شروع شي، پولیټیکل ساينس، پښتو څنګه تاسو نور چې کم ډپارټمنټ سی واغه د پاره تاسو سغوختنه هم کړی دی منډه موهلې دي
ګور یونیورسيټي چې کوم ریکوایرمنټس دی اداجی پراکیږي سټوډنټس ډیر دي دوه درې ډپارټمنټ موته داغه ویلی شوی یادي فلال کا دوه درې ډپارټمنټ میجا په دا پوسټ ګریجویټ کالج شه شریکی دا وی ته ابزارب کې داغه کلاسینا ملاسینا موچ بالکل ان شاء الله د مو سره شتاغه امید ده چې دا دوه درې ډپارټمنټ کې دایشي داجی کا شری یاشي.
میران شاه دغه پوسټ ګریجویټ کالج کې زیاتره دغه لرو پرتو سیمو خلک دي، د تاخیل رزمک شاغه بیا دلته پاتې کیږي هم په هاسټلو کې. داسې کمه کمه شتا په دغه کالج کې چې هغه تاسو غوښتنه لري
خامہ خداس شتا چې مطلب لکه بجلی دو یہ بدی کدا جی کالج سره یو لائن تیر دا چیغه تا ایکسپریس لائن ورته وی میش دا ریکویسٹ کی چې دې لائن مشته بجلی روکي او په میش باندې دا خصوصي تو سم را ونی وکي.
تاسو دا الکانو دا کالج پرنسپل دل تا انجونو هم کالج دې په میران شاه کې دا انجونو په سایډ سوم راغه تعلیمی تند زیاته شوه دا یا سوم راغه فعال دی اوس
یو شای مونټ کړه دا چې دا آی ڈی پیز نو واپس میج رغلی عام خلق بچیو نے اسکول ترونه کړی دی لکه آ خلق چې به بچیو نے تعلیم داس غنلو چې مطلب لکه دا نه دا پچار کنه خو آ خلق کې زیس وینا چې هغه خپل بچیو نے موټری نا ورتنی ولی یا نه رڅو چین چې یو غا ورتنی ولی دی او ایرونه کړی دی او دا ډیر پوزیټیو سٹیپ دا.
د میرامشاه پوسټ ګریجویټ کالج ل پرنسپل پروفیسر ایوب رحمان سره مو د عمر وزیر مرکه اوریده.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیم بجو،
د مشال مرکه
پر یونیم بجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونیم بجو،
سندره جادوګری
پر درینیم بجو،
روختیا او درملنا
پر څلور بجو.
د خیبر پختونخوا حکومت په کبالی ضلعو کې د غواګانو د 300 فارمونو جوړولو یو منصوبه شروع کړې ده. حکومت ویلي فارمونو ته به د ښه نسل غواګانې او د هغو د ساتنې واک اختیار ځایي کروندګرو ته ورکوي. چارواکي وایي د یو فارم 80% خرچه به حکومت او باقي 40 هغه به کروندګر پوره کوي. په سیمه کې یو شمېر زمیندار حکومت ته د فارم ترلاسه کولو لپاره ولمخ درخواستونه ورکړي دي. شانواز ترکزی پری رپورٹ لري.
د خیبر پختونخوا د لایف سٹاک اداره په قبایلی ضلعو کې کروندګرو ته د غواګانو فارمونو لګولو منصوبه شروع کړې ده او دوی وایي چې هر هغه کروندګر چې د فارم د غواګانو ساتلو تجربه لري ورته به 15 غواګانې ورکېږي چې د یوې غوا بیا شپږ لکه روپۍ ده. 13 ورځې د خیبر پختونخوا د لایف سٹاک وزیر محب الله خان مومندو ته ورغلی او ده ویلي چې دغه فارمونه دوی د کمرشل یا د کاروبار لپاره ورکوي چې مقصد یې بیروزګاری کمول دي. د دغه فارمونو لپاره خلکو خپل خپل درخواستونه هم د یادې ادارې سره جمع کول شروع کړي چې یو پکې اسد الله خان هم شامل دی.
تسرمی خپل دی نازی خپل دی الحمدلله.
څومره وخت نه فارم کې کا
یار؟ تقریبا زما به 15 سال کی. اصل شی جی ساتنه ده. زمانه یو یو دا یو سروی نه دی. دا 400 روپے خوری دورازی. کم ناس کم دا معمولی خوراک دی. د دی وانډا د دی شنه گیا د دی بوسو
د دی غوغان چې دا سره موجوده دی څومره قیمت
ده؟ د دی تقریبا دا یو بچای نه ده. دا مان غواړي اوس په 2.5 لک.
دا حکومتي منصوبه تر مخه په قبایلی ضلعو کې به دوی 300 د غواګانو فارمونه ورکوي او که دا منصوبه کامیابه شوه ممکن ده دغه شمیره نوره هم زیاته کړي. دوی وایي چې هر کروندګر به اخستل شوي غواګانې تر د 50 کرنو پورې نه خو خرڅوي نه به یې قرباني کوي او نه به یې خپلو خپلوانو ته ورکولی شي او که داسې وکړل نو په هغې د ادارې لخوا جرمانه ایښودل شوې ده. سمیع الله مومن هم د دې غواګانو د فارم د اخیستو دپاره د درخواست ورکولو تابع کړې ده.
په کور کې یو سړي ته داسې روزګار ملاویږي د دې نه بله غټه خبره سره زموږ د وطن خلکو تاسو پته ده څوک په بهر ملکونو کې مزدوریانې کوي څوک په بهر ښارونو کې مزدوریانې کوي نو د شیدو ضرورت هم شته دی د خرڅولو به مطلب دا دی چې زموږ د خپل کور ضرورت په دې پوره کېږي خرڅو به یم روزګار به هم روان شي نو ډېره ښه خبره ده چې دا کار وشي.
د دې وروسته مې د محمدو د لایو سټاک اسسټنټ ډایرکټر عبدالرازق سره خبرې وکړې نو ده وویل چې هر هغه کروندګر چې د څارو د ساتلو ځای لري د څارو د خوراک کروندې کولی شي او د څارو د ساتلو تجربه وي کولی شي چې د فارمونو د اخیستلو دپاره درخواستونه ورکړي.
دا فارم راځي هالینډ نه یا فرانس نه ښې بلکې کوم دې تفریز دي غواګانې چې وایي دا برګ پاکستان کې په دې فارمو غواګانو یا په خانګان غواګانو مشهورې دي غټې غواګانې د دې غوا اندازه موږ لګولې 40 روپۍ دې قیمت په دې غواګانو اندازه زموږ دا رځي 30 روپۍ ته ورسې نو ځای کول د پی بي سي نو ورکړو دا اګریمنت پر د زمیندار کوي چې 15 کالو پورې به دا فارم خانخا چلوم که خرابوم.
لدی وړاندې هم په محمود کې د څارو یا لایو سټاک ادارې لخوا ویډیا چیلې چرګ او چرګان خلکو ته ورکړل شو خو د محکمې په وینا چې د دوی سره دغه څارو د مانیټرینګ یا د څارنې تنظیم نو حواله شوی خو د غواګانو د فارم څارنه به د دوی ډاکټران او نور عمله کوي چې دغه فارمونه کامیاب شي. شانواز ترغزه مشهد رادیو پیښور.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اړوندونکو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې د پای شي بي دي د خبرونو لنډیز به له منور شاه ورو.
وزیر اعظم عمران خان گلگت بلتستان ته د عبوری صوبې حیثیت ورکول فیصله کړی. موړي نن په گلگت بلتستان کې د سیمې د خپلواکۍ دریا ویایم کلیزې په مناسبت یو غونډه ته ویل چې دا فیصله یې د سیمې د خلکو غوښتنو ته په کتو سره کړې ده. گلگت بلتستان د پاکستان تر واک لاندې سیمه ده چې پخوا د شمالي سیمو په نوم یادېدله. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي د ترهګرۍ ګواښونو له وجې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم روانه میاشت په پېښور کې جلسه وځنډوي. ټاکل شوی چې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم د نومبر په 10 په پېښور کې جلسه کوي. د وزیر اعلی محمود خان د وروستیو څرګندونو په اړه پی ډی ایم موقف لا هم مخې ته نه دی راغلی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال ویلي د پاکستان سفارت د خپل ورځنیو ویزو شمیر روښانه کړي. امر الله صالح دا خبره نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلې ویلي دي. هدف یې دا دی چې د پاکستان د ویزو غوښتونکو افغانانو لپاره انتظامات ښه شي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 20 په ننګرهار کې د پاکستان د ویزو لپاره ورغلو زرګونو افغانانو د ټیل ماټې له وجې 12 کسان چې ټول یې ښځې وې ووژل شوې او 10 تنه نور ژوبل شو. نن سهار وختي د کینیډا کیبیک ښار پولیسو د چړو په برید کې په تور مشکوک یو تن نیولې ده. په یاد ښار کې شوې پرون ماښام مهال دغه پیښه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د دې پیښې تر شا وجوهات لا هم نه دي پړاګې شوي. او نن سهار د ترکی په ازمیر کې مرستندوی کارکونکو لوی بیرلنګ ودانه یو او یا کلن کس باندې استلې ده چې سره په دغه سیمه کې په زلزلہ کې په غورځیدلو ودانه یو کې د نور خلکو ژوندۍ پاتې کېدو غیلې زیاتې شوې دي. د ترکی او یونان په منځ کې د اجی سمندر کې خو سیمه کې دوه ورځې وړاندې زلزلہ راغلی و چې پکې تر دې دمه 150 کسانو د مړینې پخلی شوې ده. په مړو کې د دوو تنو نه علاوه نور ټول د ترکی وګړي وو.
د خبرونو ولدی لنډی سره ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیو رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا منور شاه او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیری اوس د مشال رادیو له سټوډیو له تاسو سره خبرې کوي.